سهار لس بجې شپې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګ خبرو چې یو شمېر سرچینې وایي شایي وروستۍ موافقې ته ډیر وخت پاتې نه وي. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه نن پیلېږي او واشنګټن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعارفې زیاتې کړې. بشپړ خبرونه په شمال زون کې د 209 شاهین قولي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ شپېته وسله وال طالبان په بلخ کې په روسي هوایي حملو کې وشل شوي دي. د شاهین قولي اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هوایي حملې شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات افغانستان امنیتي قوا وکړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنګي جټ الوتکو کړی دی. د 209 شاهین قولي اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وژل شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په روزګان کې د قومي مشرانو د هڅو په ترڅ کې 9 بند ښوونځي پرانیستل شوي دي. د ښوونځي د طالبانو د ګواښونو او ناامنیو له امله ترینکوټ ته چیرمه له نږدې 4 کلونو راهیسې بند و. په روزګان کې له 222 ښوونځیو څخه لا هم 3 بند دي. د پوهنې چارواکي په دغه ولایت کې وایي که چیرته قومي مشران په نورو سیمو کې ورته کوشش وکړي نو ټول بند مکتبونه به د هلکانو او نجونو لپاره پرانیستل شي. ټاکل شوی ده چې نن د فرانسې په جنوب کې د بیریټس په سیمه کې د جیوه یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو سرمشریزه پیل شي. دا دوه ورځنۍ غونډه شایي د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یوځای کېدو له امله پیچلو بحثونو ته لار پرانیزي. په دې غونډه کې چې کوربه به د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وي، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ له واشنگتن څخه د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې دی تمه لري چې د جیوه ډلې له غړیو سره به خبرې ډېرې ګټورې وي. په دې غونډه کې به د جیوه د نورو غړیو جرمني، کاناډا، ایټالیا او جاپان سربیره د هند صدر اعظم نریندر مودي هم ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس امانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. جواد ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر فرانس پریس اژانس ته وویل President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the فرانسې ولسمشر مکرون او د ایران ولسمشر روحانی له تیرو څوونیو راهیسې خبرې سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه موږ کولای شو چې دا تړون خوندي کړو، ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د حق پلي کېدو ته ژمن دی. د ایران یو شمیر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له مکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وایي ژغوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په وروستي یو کال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د ستري امریکا شرکتونو ته له دې شوي امر کېږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي، د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. ولسمشر ټرمپ وویل چې دی به د نږدې 550 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو تعارفې 15% لوړې کړي. تر دې مخکې چین د امریکا د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت مالونو باندې تعارفې زیاتې کړې وې. شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک ښکاري ویشتلې دي. دا د پیونګیانګ له لورې د توغندیو نوې ازموینه ده چې د جنوبي کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندر غاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لورې د یو مشکوک بالستیک توغندي آزموینه تشخیص کړې ده. د جنوبي کوریا پوز هم ویلي دي چې پیونګ یانګ د خپل شرقي ساحل په لورې دوه توغندي توغولي دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو آزموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشتې کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته آزموینه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ روسیې ته ځي. اردوغان به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ترکیې د جمهور رئیس دفتر پرون مسکو ته د اردوغان د سفر پلان اعلان کړ. اردوغان او پوتین پرون په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. اسادی رادو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر شپه ناوخته هم د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د نهم پړاو خبري روانې وي. دا پلا خبري د پنځشنبې پر سپیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د دې چارواکي په وینا چونوم یې نه دی اخیستل شوی، راغلی دي چې دی دانشي ویلی چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وخت ونیسي. ښاغلی خلیل زاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلالزی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقې ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبریال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپي ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیکه شاید ډیر کم وخت پاتې وي.
چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې، دا دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم، نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي، چې چېرته ټاکل شوي ده یا دا کوشش کېږي چې هلته به د افغاني غونډه وشي، نو په همغه ځای کېدای شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل سوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغني برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. که داسې وشي، دا به د افغانستان د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 نیټې لپاره پلان شوی دی مخکې وي.
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو له ګړندې کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي چیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. دا مثلا نوریاس نوری د حقوقي چارو له کارپو او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې چیړلې او لومړی په دې اړه چې انتخابات لومړی توب لري که سوله د هغه نظر اخیسته.
اصلا مګه ټول مسایل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یګو وخت موږ ته چې پایلې تر سی کوچ په کې څوک نشي ویلای چې ولې دا راتمه عمل موږ اجرا کوو. که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو ستونزه مې سترازي چې هغه په واک دی چا کې نه د زندګي نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون دی روی پر بنا باید تمدید شي. غیر له خلامه سترازي مقرنه کوي. همدغه چې دی ولسمشر تاکنه هم که په یو الګ باندې نه دایریږي او زندګي نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر له هغه موضوع چې اجرایی قوه د ټول مشرۍ پاتې کیږي او یو قوه د درې ګونی قواو فلجيږي.
خو رنجبر صاحب، موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کیږي. داسې هم ویل کیږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده وشي که ونشي
زه پوه شولم اوس په دغه منګه د نظام او دولت په چوکاټ کې منګه له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفین سره د سولې مذاکرات باید مخکې وځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلل او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتو نه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غیر دي چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسیږي، بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی، سره دغه چې زه له ده سره موافق نه یم. ولې دغه دواړو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت یې جوړ کړي، که ښاغلی غني و که ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده په اساسي قانون کې. د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټولټاکنې له سره وشي، تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي، د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هېڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هېڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بلې، اشرف غني هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډېر وغځېدل، ښایي له ډېرو سیاسینو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې اوږدې شي، څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري د افغانستان له لورې، د حکومت له لورې، او نه به د پرېکړو صلاحیت ولري که انتخابات همداسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هماغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم زه موافق نه وم د حقوقو د یو شاګرد په حیث چې هغه نه لانجه جوړه شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی و او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم سر راغلی.
همدغو انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې، چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکې لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
خو موږ خلک او یو تعداد سیاسیون سره خلته وو ګډوو. خلک هېڅ وخت بې باوره نه دي په انتخاباتو. دغه تطبیقات دي د یو تعداد سیاسیونو لخوا، هغه سیاسیون چې هغوی ډسکریډیټیوي دي، دا مخالفت کوي له انتخابات سره، دا افراد او اشخاص او ډلې ټپلې دي، د خلکو ملاتړ نه لري. دوه لارې دي، یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو، حمایت کوو، یعنی جمهوریت کې نه ټاکنې، یعنی د خلکو ارادې په پایله کې یو حاکمیت نه سراتک او موقته اداره یا سرپرست اداره، هر نوم چې بیږدي، دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیې ته شړو، خلکو باندې بیا تحمیلوو، یوه ډله تپنه چې هغه هېڅ نوه مشروعیت له خلکو نه نه اخلي. بیا به همدغه زورواکان وي، همدغه چې اوس معمولا د خارجي زمونږ پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي، د هغوی نظریات غواړي. همغه زورواکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه ثلاث کالو کې منځته راوړي او هغوی بیا تحمیلېږي.
د حقوق پوه کبیر رنجبر څرګندونې مو د افغانستان د سولې د بهیر او انتخاباتو په اړه اورېدې. ده وویل چې دا دوې مسلې سره بیلې دي. کابل ورځپاڼه هم همدا مسله څېړلې. دغو ورځپاڼو ته ناجه ساپۍ کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغانستان د سولې پروسې او راتلونکو ټاکنو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: انتخابات په کوم صورت کې ممکن دي او پایلې به یې څه وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: سره له دې چې د سولې او انتخاباتو مسلې دواړه د جدي واقعیتونو پر ځای ډرامو ته ورته دي، خو په وینا یې د انتخاباتو مسله تر ډیره براله په بد لوري روانه ده. د سرمقالې لیکوال د ولسمشر غني وروستیو خبرو ته اشاره کوي چې ویلي د ده راتلونکي دوره کې به اجرایه ریاست نه وي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې په روانو شرایطو کې انتخابات ترسره شي، پایلې به چیلنج شي او بالاخره به د امریکا په مداخله د 2014 کال د انتخاباتو سناریو داسې تکرار شي چې دوه سره نه بلکې له سره او یا تر هغو هم په زیاتو لورو ویشلی حکومت رامنځته شي. د سرمقالې په پای کې راغلي: له دې حالاتو د ژغورنې یوازینۍ لاره دا ده چې ولس مو یو داسې محور پیدا کړي چې د پردیو اجنډا پر ځای نظام د ملي ګټو او غوښتنو په لور راوګرځوي او امریکا به مجبوریږي چې د سولې بهیر ښه پر مخ یوسي. هیواد ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي: ولسمشریزو ټاکنو ته پوره تیاری نیول شوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: افغان حکومت او ولس دې ټاکنو ته لیواله دي او مدني ټولنې او بېلابېل نور بنسټونه له ټاکنو پرته بله لاره غوړه نه غنی. د سرمقالې لیکوال لیکي افغان حکومت به د ولس په ملاتړ د ټاکنو په مخ کې ټول